ډیره مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او 14 اور باندې شوی ده چې شل نفره دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکی وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکی وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او 14 مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو یې څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلې دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلی دی. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2,000 هکتار دی انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړی نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اگست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزې نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنگ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدو یې بندیز لګېدلې دی. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومېدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډېر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوست کړی چې شی د برلین په روغتون کې له زینې ښکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. زموږ شاخله آزادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د خبرو په زیان بولي.
د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه د ګامونه پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی کسان په نخښه کوي.
په اورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای جنور په اورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12.9 او اف ام 0.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې 2.19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونه لمړی خبری موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولې شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سویده، لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا دی اندیخنه والده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالی د کمېدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یوه تراکتور چې ورایې لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایي برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې 23 تنه پکې وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبه په ورځ یوه نجلۍ ووژله او 3 نور ملکیان یې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. لدی عمل د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دی کامیاب شوی چې د بل افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلي دادی چې څلوېخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې له زغم او صبر به کار اخلي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیسمشر باندې غږ کوو. د دې پیښې جدي پلاتنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخښه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فدایی خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره یې ماشومان ول د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. همدارس د کندوز په خان آباد کې په هوایي برید کې یو شمېر طالبان او د غرض ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزی سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر اجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکراریږي. دا غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویندوی وحید الله جمزاده ازادي رادیو ته وویل هڅه روان دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامی شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم بری لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت ته ټینګښت په مخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پلازمېنه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي موسسو ته وسپارل شو. د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي د هوکړه د افغانستان حکومت، نړیوال بانک او مرستندویو بنسټونو په موافقه شوې ده. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص ښې پایلې درلودو له امله یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت د همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر ما مسؤلیت
د اړه مونږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل. دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شو. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت نکړي.
خغلی عثماني وویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو له لارې ورکول کیږي. په هغو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوي اوسیدونکي راضي دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ ده چې دلته مریضم د تداوی لاندې دی. د خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلی وو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په برخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي.
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې ښځې د قاتلانو په موندلو بریالي شوي نه دي چې څو ورځې مخکې په مرموز ډول وژل شوې وه. د دې ښځې مړی د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار پولیسو د ښار د ولسمي او زیاړوند په عینومینه کې د یوې ښځې مړۍ وموند چې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوې وه. په مرموز ډول د دغې وژل سوې ښځې له انځورونو چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومېږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې. له دغې پېښې شاوخوا څلور ورځې تېرېږي خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل سوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو، د ښار په اوزو او نه هم په نورو ولایتونو کې کوم چا د یادې ښځې په اکله دوی ته مراجعه کړې او له همدې کبله د قاتلانو په پیژندلو کې پرمختګ نه دی سوی. د بهیر په وینا د عدلیتي په مرسته هم د ښځې څیره د پیژندلو وړ نه ده.
د کومې ښځې جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمي او ځې پولیسو ته په لاس ورغلی وو د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې نه د ښار په کومو حوزو کې، نه په کومو ولسوالۍ کې، او نه هم د کم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د قمندانۍ سره کوم عریضه نه ده شریکه کړې چې موږ لاغا در سره دوی د دې ښځې هویت تثبیت کو.
په کندهار کې د عدلي طب د امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې د دې قضیې ډېر اړخونه همداسې ګونګ پاتې سي. خو د کندهار د امنیت قمندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو معلوماتو کې ثابته سوی چې دغه ښځه تر جنسي تېري وروسته وژل سوې ده. په مرموز ډول د یوې ښځې د وژل کېدو دغه ډول پېښې په کندهار کې د بشري حقونو د مدافعینو او عامو خلکو اندېښنې راپارولې. د ښځو د حقوقو یوې مدافع عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ډېر اندېښنې وړ دي. د ښځې سره څرنګه داسې وضعیت وشي دا خو نه انساني عمل دی، نه بشري عمل دی، نه اسلامي عمل دی. د هیڅ نوې کلمات وجته نه سپی دا کولای دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشری حقوقو یو بل مدافع دی چې د دې پیښې په اړه داسې څرګندونه لري.
دا جسد چې په کندهار کې موندل شو واکن دردونکي او ټکانونکي وو. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه غوښتنه ده څونه چې ژر کیږي دا پیښه هر اړخیز تحقیقات باید وسی.
د کندهار د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت تجر تر ژره د پیښه عاملان ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دغسې پیښې ته په کتو سره ډېره خوشحالي څرګندوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دریځ دا دی چې دغسې قضایي عاملین ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو لومړی کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند ته یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایي پیښېږي او مسؤوله ګڼل کېږي چې د دې داسې قضایا او عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزې وژنې کېږي خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل سوی چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم سوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوی نه دي چې د دې ښځې قاتلان ومومي. لبل خو د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل شهر په یو واټ کې د دونجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي درشي کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وای دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړی شوی دی. د دغه موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونو د حمله مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپلو وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښه ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسیون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه نجونو ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خبرونه چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله ویبپاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا برازیلی الوتکې ای نه ویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راز عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسیون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان ښځو یوه بریا بللې ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان ښځو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له ګډونه رانیولې، په ولسي جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو تر ګټلو پورې ګڼ پرمختګونه کړي دي. د مس په باور افغان ښځو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتونو د ښځو په کمیسیون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو مسأله د دواړو خواوو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کاره منع کړې وې. په اورزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د شپېتو میلیون افغانوی په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځای د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د شپېته میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه شپېته میلیون افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر څوارلسم کال تر اخره پورې یاد پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رئیس صاحب جمهور د خاصه وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نوم ورکړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې نن د یادی پلي کېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور په روزګان کې ولایت کې سول راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
تا اورزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وسم یو نړیواله موضوع. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منس کې سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منس کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهره ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه، شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خزې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منع شوي دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخنه به ونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. دغو خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د نهمې په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منس کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډېره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړې لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بیلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې رارسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی د هلمند څخه لیکي د سولې روانو خبرو ته هیله من یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي سوله مو ارمان دی، الله نور هیواد ته سوله راولي. او د نورستان څخه له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني هدفي وژنې جنگي جنایت بللی او د انساني کرامت خلاف کاري بللی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د پکتیکا په جاني خیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 40 تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د پکتیا والی محمد علیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منځ کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. زموږ اخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږنیوي او یو شمېر شهرونو کې په FM 3.5 څپاوري. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی خو مخې تر حقیقت څه دی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په یوه بل خبرونه کې مو زه همایون هیواد په خدمت کې يم. دا ونې د سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو په وړاندې خبرې کوو. آیا په دې پروسه کې د ځوانانو غوښتنو ته پام شوی؟
هغه ډول چې هیله و د مذاکرات په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو.
د سولې سيزوله جګړو ورسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدي او فاصله څنګه ختمېدلی شي؟
مهم هم دغه ده چې بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني
او خپل ځوانان د سولې او امن دراتک په برخه کې څه کولای شي.
زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت فکرونه رامنځته کړي.
لهار البشت جنازه
د امریکا او طالبانو د سولې لتړون ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکل شوی او د دواړو خواو تخنیکی او داړي کوټیمونه اوس د مذاکراتو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. خو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو سره هم حاله په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده او هر ورځ کورونو ته تابوتونه روان وي چې ډیر قربانیان یې ځوانان دي. خو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي سره له دې چې په تېرو کلونو کې ډېر ځوانان په جګړې کې قرباني شوي، د سولې په مذاکراتو کې داسې فعال او خپلواک ځوانان نه ویني چې د دې طبقې غوښتنې هلته مطرح کړي.
دا ډېره واضح ده چې په روانه جګړه کې تر ټولو لویه قرباني ځوانان ورکوي، خو هغه ډول چې هیله وه د مذاکراتو په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای سوه. بیا هغو ځوانانو ته چې د منځ خلک دي، په لوري کې نه دي، په هیڅ خوا کې نه دي، چې پر میز به د عامو افغان ځوانانو استازولي سمه کړای سي، د هغوی هیلو ته به ښه انعکاس ورکړای سي. باوجود د دې یو مجبوریت دی، د افغانانو دا یو مجبوریت دی چې اوس ساده خبرې روانې دي، مجبوریت دی چې وایې منو.
لیکوال عبدالحمید ظفر وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې له ناستو دواړو خواوو څخه د ځوانانو لویه هیله د اوربند کول دي. اوربند به سبب شي چې په دې خاوره د ځوانانو وینه نوره تویه نه شي.
په دې شرایطو کې سي د سولې خبرې روانې دي، لومړی هغه دا رسي اوربند کې اوربند ګټه په دې کې ده چې هغه ځوانان چې هلته په جنګ کې دي، په کلو کې، نو هغوی ته دا زمینه برابرېږي چې تر هغو ښار ته راسي. دغه فرصت برابرېږي ځوانانو ته چې تر هغو د افکارو تبادله، یو بل ته تګ راتګ، نو دغه تګ راتګ دا په خپله جوب د بل د زغملو زمینه برابروي. یعنی دوی اوس کله چې څوک وایي چې موږ سوله کوو، دا په دې معنا باندې چې هغه مشروعیت د جنګ، هغه تقدس د جنګ، هغه له منځه ځي. کله موږ تفاهم ته رسېږو، کله چې موږ هغه ته رسېږو، نو جګړه د څه لپاره؟
مدني فعال شکرالله لیوال وایي د کلونو جګړې ځوانان سره لرې کړي او په دوی کې د یو بل په وړاندې زغم کم کړی، خو هغه زیاتوي که ځوانان یو بل له ټولو تفاوتونو سره ونه مني بیا به هم سوله یو خیال وي.
مهم همدغه ده چې یو بل سره کینی، واوري، وزغمي، یو بل سره ومني. د مشرانو پر کچه باندې څه اندازه سره تحمل موجود ده؟ یو بل سره کینی، خبرې سره اوري، څو جلسې متوترې شوي دي، ولې چا چې په دې خاوره کې، په کلي کې، په وطن کې، په ولایتونو کې جنگ تو ساتلی، دا ځوانان دي. او مهمه دغه ده چې دوی یو بل سره ومني. دلته که منل موجود نه وي، بیا هم هغه د فکرونو تقابل سره منځ کې راشي، دا جنگ هیڅ وخت سره نه درېږي. جګړه سره سراسر تباهي ده، جګړه تاوان ده، جګړه کې وزل دي، جګړه کې د شتشتمون لاس ورکول دي. ځوانان باید په دې باندې فکر وکړي چې ولې موږ نور په قصدن خپل کورنۍ، خپل ځان، خپل سیمه بدبختی ته ورکو، نور موږ مشکلات را پیدا کو. اوس ډېرې کورنۍ دي په دواړو خواو کې، هغه د کور مشران لاس ورکړي دي، نو که چیرته سوله راشي، د دغه کورنۍ تر څو بل سرپرست پیدا کړي، دغه باندې کېدای شي دوه لسیزې، درې لسیزې وشي، دغه بیا بې سرنوشته پاتې سول بل مشکل شو. په زرګونه، په سلګونو دا رقم کورنۍ موجود دي. نو همدې له امله باید ځوانان دا سوچ ځان سره ولري، د سولې د خبرو په شروع کېدو سره نوره جګړه ودروي.
د عبدالحمید ظفر په وینا، ځوانان چې د کومو ډلو ایډیالوژیو او فرهنګونو د حاکمولو لپاره کار کوي، د جګړې په نسبت دا کار په سوله ییزه فضا کې په ډېر ښه ډول کولای شي.
هغه څه چې تحمیلي وي، هغه بقا نه لري. مثلا یو څوک خپل نظر په بل چا باندې تطبیقي، په زور، په جبر باندې، یعنی تاسو نظامونه وکتل په خلکو باندې، په زور باندې خپل شعار تطبیقول، دوی هم نتیجه نه ده ورکړې. یعنی که چیرې یو څوک غواړي سی خپل تنظیم ته، خپل حرکت ته، خپل هغه فکر ته کار وکړي، نو هغه په سولیزه فضا کې کار کولای سي، هغه په فکری لحاظ کار کولای سي. اوس مثلا تاسو وګورئ په افغانستان کې مختلف ګوندونه دي، هغه د مختلفو فکرونو لپاره کار کوي، نو دوی کولای سي سی نسبت له جګړې ییز حالات څخه په تحمیلي وي، هغه خلک منیم نه، هغه موقتی وي. کله سي نظام لړ، هغه د تا کوم قانون سی په خلکو باندې د بزور تطبیق راغ نه عملی کولای، مګم که چیرې ته په سولیزه فضا کې د خپل فکر د صحیح نشرولو په اساس باندې کې، نو هغه به عمری تاثیر په مغه تنظیم کې ولاړی، د غل پر مبارزه کوي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په اوس وخت کې اړتیا ده چې ځوانان راپاڅيږي او په خکلو غړو فشار راوړي چې د افغانستان وګړه جګړه پای ته ورسوي.
دا وخت جګړه روانه ده او شدت یې اخیسته دی او ظالمانه جګړه روانه ده. نو دا وخت ټولو خلکو ته، او بیا په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې ځوانان تر نورو فعال دي، موضوعات ژر درکولای شي او ژر راولاړېدلای شي. د هیواد په ټولو سیمو کې راولاړېدل پکار دي او د دې جګړې خلاف قوي آواز پورته کول پکار دي. یعنی په کمزوري آواز، په پاشلي آواز نه طالبان دا خبره اوري، نه حکومت دا خبره اوري. نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف، د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډېر کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنۍ مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته عقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولای شي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانان ته ونډه ورکړل شوې ده، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قربانی زیاته ورکړي، نو باید ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره ده هم ده چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي، هغه یې نه دي تللي، یعنی هغه ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغه مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمان باید عمر د 13 نه تر 15 کالو پورې. موږ ډیر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي او د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتماً د دوه عمر تر د 13 نه تر 15 پورې، بلکې هر هغه څوک چې د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د ادارې ته د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دې کې شته دی په اوسنی آیت کې ډېر تکړه تکړه ځوانان ستما د دوی خبرې د څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې ددنه چې دا ځوانان لاړ شي دوی زموږ سره مشورې کړې دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانانو نظریات دوی واغستل. څو څو ځلې موږ د جناب ریسپ سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره، د دوی یو منسجم منسجامنګ را منځته کې بیلارد، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکو هیئت سره موږ د موضوعات شریک کړو. په دې باندې کار شوی دی، ولې دا ډیره مشکل چې ټول ځوانان لاړ سي. دوی د ځوانانو نظریات اغستې دي، موږ یو 12 مادې پریکړه لیک دوی ته ورکړو، د سولې په اړه د ځوانانو کومې غوښتنې چې وي، تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان په دې خپل وخت تیر کړل، یو بل کرکه وکړل، یو بل سره وجنګېدل، او حتی د یو بل یو وړه خبره هم نشوې زغملای. ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدلی شي دغه کرکه وقدي چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي، او دوی د یو بل تر څنګ کېني، یو بل واوري، او سره له فکری مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامه چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه مو ده چې نه حدونه او مدني ټولنه موږ سره مرسته وکړي. د عامه پوهاوی برنامه چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي. نو چیري سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوي برنامه جوړ کړو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کانفرنسونه، سیمینارونه پر لار واچو، انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامع ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولای شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت د ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډېر څه کولای شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیغام رسولی شي. ځوانان چې د پیغام په رسولو کې مرسته کولای شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي، هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي، تر څو موږ ښه ټولنه ولرو.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر ملم او تاسې حقیقت صدای خبرونه اوري. ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې له کبله یې شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له ګواښ سره مخامخ شي څه دي؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوایاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب ښه راغلاست خبرونې ته. اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه هم یوځای وکړم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلی راتګ ګواښ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو، هلته وخت نه شروع شوې ده او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط نه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی چې شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا هم ژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي دویم په سړه هوا کې؟ چونکې مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کېږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. نو او بله خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید 19 ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاتېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو در ټولو لوی ګاښ تجمو یا راټولېدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوی کیږي. بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیګ ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسو وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لویې پایلو به وه، تاسو ولیدل چې زرګونه تنه بېل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچوي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپله یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم برابره کړه؟
خو د افغانستان عامه روغتیا کومې سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وې او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامه روغتیا سره شریک کړی و په هغه کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې وتې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي او هغه لوبغاړي به هم داسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي د ټولو معاینات به کېږي او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي. نو کله چې اوس هغه سپارښتنو ته موږ پاملرنه نه کوو دا به د دې باعث شي چې کېدای شي موږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږ نه مخکې دویمه صفه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې موږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان رایوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې دیکې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره رایوځای شي ډېر زیاتېږي او د دویمې صفې د پیلېدو احتمال نور هم زیاتوي.
په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده، خپله د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیسته او تاسو په خپله ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیسته د لسو نه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نه شي او بیا خپله د روغتیا وزیر هم ورزی داسې یوې سیمې ته
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې موږ د زمينه مخ کې باید چې سپورت زیات شي، هر کله چې ورزش کوو ورزش د انسان معافیت جوړوي او د روغتیا وزارت پالیسي دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی نو راځي چې د انسانانو معافیت قوي کو او کله چې موږ د معافیت خبره کوو یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له ژمنې نه مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي نو دفاعي سیستم به یې قوي وي او خدای نه خواسته که چېرته په ژمي کې د ویروس خپرېدل زیات شي نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي او بیا به ډېر خلک شدید مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچه په ورځني ډول باندې کمه وه، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی د مړینو کچه ډېره شوې. زه تاسو ته د چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو زمونږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه هم په کمېدو ده. تېر څلور هفتو که زه تاسو ته ووایم چې زمونږ درې دېرشمه څلور دېرشمه پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو په څلور دېرشمه درې دېرشمه هفته کې ولس و، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې موږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته زمونږ لږ زره اضافه کېږي او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو هغه داسې شوي وو چې په افغانستان کې هغه کسانو چې خپل ټسټونه کړي وو او ټسټونه مثبت وو، نو د موږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسول وو هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه ورتلی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورتلل شو. اوس پیلن که موږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او هغه عاجل واکسین چې کوم مریضان دي ډیر وخیل نه دي دا په دې معنا چې د هغو د مرکېدو احتمال ډیر کم ده حالت یې ښه ده ان شاء الله یو څو ورځې په عاجل کې تیرې شي بیرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي نو فعلا اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که د تېر وضعیت سره مقایسه کړو مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو دا زاړه وو خو نو راپور شوي نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې ورځ راپور ورکړ.
ډاکټر صاحب د عامې روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیله واغندېښنو مسله هم وروښیي. تاسې لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړه، عالي تحصیلاتو ته چې کار پیل کړي، اما په وروستیو کې به خبر یاسې چې تنها په یو ولایت کې 25 محصلین کورونا نیولي دي یو ټولګي نه. فکر نه کوئ چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامې روغتیا وزارت ته چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی دا موږ کله چې تحصیلات یې علي وزارت سره د معرف وزارت سره یا ځای کېناستو طرحه جوړه شوه، طرحه د افغانستان کابینې ته لاړه، د کابینې د اجازې نه بعد مکتبونه شروع شول او پوهنتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، نظارتي کمیټې جوړې کړي دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو او د مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو، په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې د تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې ډېر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو، چې څلور اویا تنانو نه موږ معاینات واغېستل چې ډېر مثبت وو الحمدلله، اوس هغه په کورو کې دي. یعنی وضعیت یې ښه دی، مګر دا په دې معنی لري چې انسان د نورو پوهنتونو ته هم راشي. د دنیا په کچه که وګورو په ټوله دنیا کې 1190 پوهنتونونو کې د کورونا موږ وایو چې 1190 پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا 88,000 شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پانتون کې داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې 10 تنان مبتلا شوي دي، مګر دا مبتلا کېدل په دې معنی لري چې موږ باید چې نور هم احتیاط وکړو او سپارښتنو ته پاملرنه وکړو چې څو دغه پانتون ته تلل، مکتب ته تلل، دا همداسې ادامه پیدا کړي، دا بند نه شي، ختم ونه کړو. خدای نخواسته د کورونا مثبت واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات شي، مکتب بند شي، پوهنتون بند شي. نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو، نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا زمونږ ژوند بېرته د عادي حالت ته ولاړ شي. او که چېرته احتیاط ونه کړو
اکمل سمسور صاحب لتاسډیره مننه.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې. حجرت فرد خانو نوکر نیشتا، حجرت فرد خانو نوکر نیشتا،
هر سړی د سړی رور دی په حجره کې هر سړی د سړی رور دی په حجره کې داسې گرم ټنګ ټکور دی په حجره کې داسې گرم ټنګ ټکور دی په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې ٹکور دے پل حجرہ کے